السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري د هلمند فوزي چرواکي وایي د دغه ولایت ټولې ناامني سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي خو پیل کې له ناجیې صافۍ نه خبر نه اوري
د ولسی جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګندوي. ټاکل شوی چې د بدخشان د یمګان او اردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي او پلټونکي وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکي الوتکې توره جبه یا بکس یې پرانیستی چې د روسیې په جنوبي ښار کې لویدلې وه. د خبرونو تفصیل په هلمند کې یو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې په هلمند کې د ناامنیو مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو یو زیات شمیر مشران نور له جګړو ستړي دي او سولې ته لیواله دي، خو یو محدود شمیر د پردیو په لمسون جګړې ته دوام ورکوي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو قمندان د هلمند د ټولو ناامنو سیمو د امن کولو لپاره خوشبینی په داسې حال کې ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت یوې بلې ولسوالۍ خانشین هم سقوط وکړ. د بدخشان د یمګان او اردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډېر ژر پیل شي. د خبره تېر ماښام د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سقوط وکړي. ښاغلي بیدار وویل د پراخو پوځي عملیاتو د پیلېدو لپاره د ملي امنیت شورا پریکړې او د ولسمشر امر ته انتظار باسي، کنه د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کولی شي چې په بدخشان کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره هم دغه عملیات پیل کړي.
انشاءالله چې ډېر چې موږ سره به یو څه امکانات هوایي زمینی هم اسلحې هم کماندو قواوې دي کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم په سینه له طالبانو سره دي په پراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستیال والی زیاته کړه چې د ژمي په دوه دریو میاشتو کې امنیتي ځواکونه وکولی شول چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال د افغانستان پاکستان پر ګډه پوله د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ظاهر قدیر پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیری او د افغانستان د خاورې دننه د سړکونو ایستل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. هغه خبرداری ورکړ هغه سوله چې پکې سازش شوی وي هغه به نورې ستونزې رامنځته کړي. د ولسي جرګې مرستیال که څه هم سوله د افغانستان لپاره ضروري وبلله، خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت پوه شي چې هېواد ته یې سوله په څه ډول شرایطو راتلای شي. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکي الوتکې توره جبه یا بکس یې پرانیستی او د ثبت شویو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اون دون کې رالویدلې ده. د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند د کمیټې مشر سرګی زایکو د یک شنبې په ورځ وویل چې د الوتنې د غږونو ثبتولو ماشین تر هغې پورې فعال و چې الوتکه پر ځمکه ولویده. په دې پیښه کې د شنبې په ورځ رامنځته شوه د الوتکې ټولې 26 سپرلۍ مړې شوې. دغه الوتکه هغه مهال راوغورځېده چې پیلوټ یې په روستوف اون دون کې پر ځمکې د کېناستلو هڅه کوله. پلټونکو د یک شنبې په ورځ تایید کړه چې د الوتکې 55 مسافر او 2 عمله ځای پر ځای وژل شوي دي. دوی همداراز د پیښې په اړه چې علت یې تخنیکي ستونزې، خرابه هوا او که د پیلوټ تېروتنه وه، جنایي تحقیقات پیل کړي دي. په پام کې ده چې د روسیې یوه محکمه نن د اوکراینۍ پیلوټې نادیا سویچکونو په باب حکم صادرول پیل کړي. پر هغې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د دوو روسي خبریالانو په وژنه کې د لاس لرلو تور پورې شوی، خو ساونچینکو دا تورونه ردوي. سرنوالان د ساونچینکو لپاره د 3 کلن بند سزا غواړي. دغې قضیې په اوکراین او نورو ځایونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. منتقدان کرملین تورنوي چې دغه نمایشي محکمه تنظیموي. د اوکراین پولیته څیرمه د روسیې د په دونیسک خرګوټي کې یوه محکمه د 2015 میلادي کال له سپتمبر میاشتې راهیسې دا قضیه پر مخ بیایي. د سوری اپوزیسیون ډلې پرون په جنوا کې د سولې د خبرو پر مهال وویل د ولسمشر بشار الاسد د رژیم هغه هڅه ردوي چې غواړي د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې د خبرو بل پړاو وځنډوي. اپوزیسیون وایي د اسد رژیم غواړي د سولې د خبرو بل پړاو تر پارلماني انتخاباتو وروسته چې د اپریل پر 14 په پام کې دي ترسره کړي. د سوریې د اپوزیسیون د مذاکرو عالي کمیټې ویان سلیم المسلط په جنوا کې خبریالانو ته وویل دغه کمیټه چې ګڼې مخالفې ډلې تر چتر لاندې راټولې دي د مذاکرو ادامه غواړي او د نامشروع انتخاباتو په خاطر یې ځنډول نه مني. بلخوا د مذاکرو عالي کمیټې مرستیال تنظیمونکي یحیی القدمانی پرون په دې اړه په جنوا کې له روسیې وغوښتل چې پر ولسمشر اسد له خپل نفوذ نه استفاده وکړي.
نريد ان نوجه رساله الى روسيا.
موږ غواړو روسیې ته ووایو چې هیله لرو دغه هیواد له خپل نفوذ نه په استفادې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر رژیم فشار راولي، څو په سوریه کې د سیاسي انتقال لپاره په جدیت سره خبرو ته کښېني.
د روسیې ولسمشر بشار الاسد تیره میاشت اعلان وکړ چې په سوریه کې به د اپریل پر 14 پارلماني انتخابات وشي. په سوریه کې هر کال تر 4 کلونو وروسته دغه انتخابات کیږي. وروستي انتخابات په 2012 میلادي کال کې شوي وو. د سوریې دولت او د اپوزیسیون مذاکره کوونکي له یوې اونۍ راهیسې په جنوا کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا سره چې د منځګړي په توګه هلته حضور لري په جلا جلا مذاکرو بوخت دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یو تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هوانا ته ورسید. دا په 13 کلونو کې کیوبا ته د امریکا د یو ولسمشر لومړی سفر دی. دا د هغو اړیکو د ښه کېدو پر لوري هم یو مهم ګام ګڼل کیږي چې په 1959 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته ترینګلې شوي وي. د امریکا ولسمشر امریکایي ډیپلوماتانو ته وویل دا یو تاریخي فرصت دی چې د کیوبا له خلکو سره په مستقیم ډول ښکیل شو. اوباما به د کیوبا له ولسمشر او سیاسي مخالفینو سره هم وګوري. د خبرونو پای
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د هلمند پوځي چارواکي وایي د دغه ولایت ټولې ناامني سیمه د دولت تر ولکې لاندې راسي.
بلم موږ القرآن طلاق سلام لري چې دغه بیرته پاکي او تعطیلې کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
بیا ورځو د هلمند خانشین ولسوالۍ ته چې د ازادي راډیو خبریال وایي نه د دولت او نه هم د وسلوالو په کنټرول کې ده. هلته خلک څه غوښتنه لري؟
غوښتنه ما ته ایله ده والله چې امنیت وسکراري سیمه په خوشحاله یو دغه وطن خدمت وکړي. والله
د کونړ امنیتي چارواکي په تیر یو کال کې زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته.
په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ ژوبله وخته ده.
د تیر کال په جریان کې مو د افغانستان امنیتي وضعیت ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې.
په دې کال کې 1000 کسان شهیدان شول او زیات په دې کې ملکیان کسان و.
دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامنې سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسیدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړیدلي دي. تیره اونۍ هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیز زونو پراتفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلیرشو ساعتونو کې د دې ولایت وضع نسبتا آرامه وه او داسې څه نه دي پیښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند د امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دي جدوجهد کوي کار کوي هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سرته سر هلمند کې په اجرا باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حاکمیت د لاسه وتلي دي هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حاکمیت دل په استراتا سلوت لاندې راځي پر دې باندې زموږ جدوجهد او تلاش روان دی.
قهرمان د هلمند د امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبیني ښکاره کوي چې تېره اونۍ د ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پیښې سره د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایتي شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمشیر بشه روان دی چې ګرمشیر سکوت چې سبا ناوه بشه روانه ده نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو موږ ته دا جنگ را روان دی را رسېږي نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړ چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتل یو تکتیکي پشاتګ بولي خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنګر نیولی او ډېر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي ولې بعضې اوقاتو کې په جنګ کې دا معمول خبره ده پوسته شاته ولاړ شي پوسته مخته ولاړ شي یا مخالفین هغه ځای تخریب غونډې کړی دي یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي اوس هم پیلا زموږ القوام تلاش دوام لري چې دغه بیرته پاک یو تعتیر کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشي ورلغاړې ده وایي د جګړې تر څنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډېر مشران په نښه کړي چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دی. موردل چې د هلمند پوځي چارواکي وایي چې دغه ولایت ټولې ناامني سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راوستل سي. د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. د خانشین چارواکي وایي که تازه دمه سرتیری ونونه رسیږي نور سیمې به هم د دوی له لاسه ووځي. د ازادي راډیو خبریال چې خانشین ولسوالۍ ته سفر کړی وایي چې دغه ولسوالۍ نه د دولت او نه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د الیاس دایي راپور به سره واورو.
سنگر تود دی حکومت پریمانه مرمی او نور اړین مهمات خانشین ته یوړل. په دې سفر کې د هلمند امنیت امیر سمنوال الماس خان او ځینې سرتیري برخه لري.
هغه بسم الله زک پاین د مرزیه پاین خپل مینونه وو دا
رسره د پرداس لارم زموږ تر د خانشین پر لار دوه شخصي موټرونه او څو نفر د لارویانو ملګری دي. دلته د مینونو خطر هم دی خو بلد کسان هغه لارې معلوموي چې نور موټر پرې تګ را تګ کوي. په خانشین کې د پین یا کلم په نوم تر قرارګاه وروسته د موسن په نوم یو بلې قرارګاه ته چې د خانشین د امنیت قمندانۍ لپاره جوړه شوې ده ولاړو. دلته سړی داسې فکر کوي چې د خانشین ولسوالۍ د هیچا سره نه ده. یوه دولتي ودانۍ د افغان ځواکونو او سل متره لیرې بله ودانۍ د وسلوالو په لاس کې ده. طالبان یو یو خو حکومتي سرتیري ډېرې ډزې کوي. دا ولسوالۍ په تیرو څلورو میاشتو کې دوهم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. ول کرچ په دې موده کې د خانشین د امنیت کمانډانې ډیرش پولیس وژل شوی او څلور شپږ تر نور ټپیان شوی دي. سره له دې چې د وسلوالو لور ته نسم تللی خو ترې وترکش وینم چې د طالبانو سپین بیرغ رپیږي. ما ته یوه ډله پولیس تر ترکش ته کتلو اجازه نه راکوي ځکه طالبانو په دې لنډو ورځو کې څو پولیس د خپلو ښکاري توپکونو په ذریعه په همدې ترکشونو کې ویشتلي دي. د خانشین ولسوال تورجان او د هلمند امنیت امیر دواړه وایي ډېر ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې تازه د لاسه وتلي دي. خو دلته د موجود بد وضعیت او د ځواکونو ترمنځ د نام ژغي څخه داسې ښکاري چې دا ولسوالۍ شاید د ډېر وخت لپاره د افغان حکومت تر قلمرو لاندې رانیسي.
موږ نوی تصفیه عملیات آماده کړو او ان شاء الله په دا وخت کې به بیرته دغه سیمې د حکومت تر ولکې لاندې شي. ان شاء الله تر هغه ځایه پورې به د خیر سره موږ خپل تعالی په مدد سره به خپل ځواکونه خپل خط وغځوو.
پولیس او د اردو سرتیری د ولسوالۍ په یو کیلومترۍ کې خپلې پوستې ټینګوي، اسکوګانې دروي او وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ اوبه خوشې کړي دي. د دې ځای کشفي پولیس وایي طالبانو څو بلډوزرونه راویستي دي او د ولسوالۍ د ودانۍ د نړولو کار روان کړی دی. د خانشین او ګرمسیر ترمنځ د بګت د ګڼمیشتې سیمې فضا ټوله ډزو نیولې ده. امنیت، پاکې اوبه، برېښنا او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نسته. دلته د سرحدي پولیسو د یوې قرارګاه تر څنګ په یوه کوچني بازار کې چې ډېر دوکانونه یې تړل شوي دي خلک په ویره کې دي. یو ځوان دوکاندار ټول که د حکومت لخوا خانشین بیرته ونیول شي وسلوال به د دوی سیمې ته هم ورسي.
ویم احمد یم مسئولیت شدی خلال گزاره کهی والا خو خیر خیر کس مشکن نیست کار ده که دینه کسا شاعت ده مکتب ها فاضل نجده دیست حالا که یه مکتب کار کیا داری و سامنیت هم کیا داری خوشتن ما که ایلا ده والا شهر ملیت سواز کراری سنو که خوشحاله یه رو کل داغ وطن خزمت وکی والا
ده کلاشنکوف او پیکارد زیادی دی خو ده دی سی تو پر لپس یه فیرونو مشتول نرام کردیو. زه د خانشین ولسوالۍ اړوند په یوه داسې قرارګاه کې یم چې د ماینونو او جنګونو له امله د افغان ځواکونو تخریب شوي ډیری ټانګونه او رینجر موټر پراته دي. د خانشین امنیه قمندان سرمن روف وایي د قمندانۍ ټول امکانات یې له منځه تللي دي. هغه د تازه دمو سرتیرو تر څنګ د مهماتو او وسایلو غوښتنه وکړه. روف ازادي راډیو ته وویل پر خانشین په برید کوونکو وسلوالو کې د پاکستان ځانګړو ځواکونو او سپیشل فورس هم برخه درلوده او د دې وروستي برید پر مهال د وسلوالو د داسې وسلو د استعمال سره مخ شوی دی چې نه د غږ او نه هم د تخریب سره آشنایي لري.
نو د ولسوالۍ د دښمن لپاره هم ډېره مهمه ده، د دولت لپاره هم ډېره مهمه ده. مرکزي اداره باید پوره توجه دې ولسوالۍ ته وکړي. په دې ولسوالۍ کې ډېر سخت مقامات شوی دی، دغه دلته ډېر غټ غټ تلفاتونه زموږ سربازانو ته اوښتي دي او زموږ دولتي قواو ته نورو ته اوښتي دي او دښمن په ډېره سخت دوې شپې مخکې چې دلته دښمن ډېر سخت مقامات وکړي. د دوی تقریبا د 50 تر 60 کسان دلته د بینه ولاړل. د دوی هغه پاکستاني کمانډو چې و د 10 تر 15 سیاره خلق د بین ولاړل.
د پین په نوم دا قرارګاه پر یوه داسې لوړه موقعیت لري چې د خانشین د وګړو ډکه شنه سیمه او د هلمند پراخه لخړو اوبو او د خروشه ډک سیند اسانه لیدل کیږي. د خانشین د چارواکو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو عمومي رئیس سالم احساس ته د وسلوالو او د پاکستاني ځانګړو ځواکونو د برید په اړه چې له امله یې څو ورځې وړاندې خانشین ولسوالۍ سکوت وکړ دقیق اطلاعات ورکړه او د هغه څخه د مرستو غوښتنه هم وکړه خو مثبت جواب یې ترلاسه نه کړ. خانشین ته د پاکستان سره پر پوله د جنوبي هلمند دروازه وایي. د نادران عصرو د قانونو تر څنګ د نشي توکو د قاچاق لار هم بلل کیږي. خانشین وزره 444 کیلومتره پراخوالی لري او د 1400 مریسکال د یسایل مخه 15000 اوسیدونکو په شپږ نیولو او وړو کلو کې اوسیږي او د مرکز لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لري موقعیت لري. که څه هم دلته ډیر خلک په کرهڼه او کاروبار بوخت خو موږ د دریو ورځو په دې سفر کې بیل ډزو او نامنیو بل څه ونه لیدل. موږ لیاستې د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په تیر لمریز کال کې 300 څخه زیات وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې موده کې ملکیانو ته هم تلفات اوښتي دي. تفصیل د رهولا انوري پراپور کې.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سید مقصود پاچا ازادي راډیو ته وویل په 1490 لمریز کال کې د وسلوال مخالفینو ګڼ بریدونه په شا تمبولي او ورته یې درانه زیانونه اړولې دي.
یو زر سلویخ مراتبه د مخالفینو د خوانه زمونږ په امنیتي چارواکو باندې حمله شوې دي. 28 مراتبه موږ مشترک عملیاتونه کړي دي. 25 مراتبه د اطلاف قواو بی پیلوټو چورلاکو بمباردونه کړي. په تعداد 340 نفرو مخالفین ته هم مرګ ژوبله اوخته ده.
هغه وای په ټول کال کې د دوی اوی سرتیرو ته مرګ ژوبله اوخته ده
او د دې داندښتونو د عمله تقریبا په تعداد 1500 نفره اهالی خلک بے گناہ خلک دی شهیدان شوی او مرګ ژوبله اوخته ده.
طالب وایان زبیح الله مجاهد بیا د دولتي چارواکو لخوا وړاندې شوي ارقام ردوي او ازادي راډیو ته داوه وکړه چې د ټول کال په اوږدو کې په کونړ کې په لسګونو دولتي سرتیرو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. خلک وایي په هر جګړه او د کال په پای کې دولت او وسلوال مخالفین یو بل ته د اړولو تلفاتو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، خو دواړو خواوو تر اوسه په دې فکر نه دی کړی چې په جګړو کې ټول زیان افغانانو ته رسیږي.
زما نوم عبدالقهار ملنګ دی، د مرکز اوسیدونکی یم. دا خو ښکاره خبره ده چې دغه جنگ چې دی دغه افغانان پکې وژل کېږي، مسلمانان پکې وژل کېږي، دواړو طرف ته پکې افغانان د منځه ځي.
د دې جنگ زیان دواړو خواو ته افغانانو ته رسیږي. دواړه خوا افغانان دي، ورونه دي سره مسلمانان دي، تحمیل شوی دی په دې خلکو باندې. افغانان چې دي د څلوېښت کاله وجنګېدل او دغه شو د جنګونو نه نور ستړي شوي دي، او ښه به دی چې سولې ته او د سولې طرف ته کوشش وکړي او د خپل وطن د آبادۍ دپاره مټې رابډوي.
په کونړ کې مو د امنیتي وضعیت په اړه راپور واورېدو. 19 پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. خو اوس به اجمل اندرت وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو او خپرونې کې د افغانستان په اړه سره راغلي.
د سټار ټریبیون ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانان خپل هیواد د راتلونکي په اړه د نهیلۍ له کبله پرېږدي. ورځپاڼه وایي کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر بارک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو کې همکاري کوله، نو تمه وه چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډینې په لور روان شي. خو د ورځپاڼې په وینا برعکس، ګڼ شمېر افغانانو له هېواده څخه د تېښتې ملا وتړل او دا مهال په یو زیات شمېر کې له هېواده وتلي. ورځپاڼه وایي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوالې مرستې کمې شوې. د لیکوال په وینا، نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزوري حکومت تش لاس پرېښود. د سټار ټریبیون ورځپاڼې ویلي د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هېواد کې روان بې پایه تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لاره ونیسي، او دا مهال په نړۍ کې د کډوالو د شمیر له پلوه دویمه لویه ډله افغانان دي. ورځپاڼه وایي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلورمه برخه یې افغانان دي. ان د اروپایي ټولنې له هغې پرېکړې وروسته هم دا کډوالي دوام لري چې وایي افغان اقتصادي کډوال به ونه مني. ورځپاڼې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې په یو کې یو شمېر افغانان د یونان په اتن ښار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو قطار کې ولاړ لیدل کېږي. د نیشن پاکستاني ورځپاڼې ویلي افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د دې هېواد دولتي ادارو ته لاره کړې. ورځپاڼې په دې اړه د ښې حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي و وسلوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغې جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړی او کولی شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي. د پاکستاني ورځپاڼې دام لیکلي چې افغان چارواکي اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره پر پاکستان ډاډ یو تېروتنه وه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
صدیق الله له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، عبدالجبار قهرمان خوشمنه کړې و چې ډېر ژر به په هلمند کې امن ټینګوي، خو یوه اونۍ کېږي پرخانشین ولسوالۍ جګړه روانه ده، په نورو سیمو کې هم جنګونه دي. قیس له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي، د ګیلان ولسوالۍ په لوړګي سیمه کې اکثر ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي. اوریدونکي د پوهنې له وزارت څخه هیله کړې چې دغو ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي. محب الله محبت بیا هیله کړې چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې دي یوه لیسه جوړه سي. دیلی کې چې د ټولې ولسوالۍ په کچه یوه لیسه هم نسته. نواب خان مینهپال له لغمانه لیکلي، خدای دې وکړي نوی لمریز کال د افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ کال وي. نجیب الله ناصری بیا هیله ښولې چې دغه کال د سولې د اقتصادي پرمختګ او ورورولۍ کال وي. عبدالخالق انتظار له زابله لیکلي، خدای دې وکړي نوی کال د خوښیو امن او سولې کال وي او په دې کال کې ورور وژنه پایته ورسیږي. عبدالولی وفا له هلمند لیکلی دا چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ ډلې د سولې خبرو ته غاړه ایښې ده. هیله ده نورې وسوالې ډلې هم ورته اقدام وکړي. آسم له پنجشیر څخه لیکلي د اوسني حکومت مشرانو د کمپاینونو په وخت کې ژمنه کړې وه چې اداري فساد به ختموي، خو دغه ستونزه په دولتي ادارو کې لا پسې ډېره سوې ده.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه مفصل راپور درته لرو، خو تر هغه مخکې ورځو بلوچستان یاله ته. په کوټه کې ملیشا ځواکونه ادعا کوي چې د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې تر شلو زیات وسلوال نیول سوي او د دوی څو مرکزونه ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال خدای نور ناصر ورباندې رپورټ لري.
په کوټه کې د ملیشا ځواکونو له مرکزي دفتره د خالی په شپه رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ادعا سوي چې ځواکونو یې د صوبې په بیلبیل سیمو کې 22 وسلوال نیولي دي. د ځواکونو په خبره د خالی په ورځي سرتیرو له ډیرا بوکټي سره تیرمه د نصیر آباد په چتر سیمه کې 14 وسلوال ونیول او د هغوی درې پټنځایونه یې هم تباه کړل. دا بیان زیاتوي په همدې ورځ بیا د کیچ په تومپ سیمه کې یې 15 وسلوال ونیول چې بیا یې هم تعلق د بیلتون غوښتونکو بلوڅو له یوې وسلوالې ډلې سره و. پاکستانی ملیشا ځواکونه همداسې زیاتوي د خالی په ورځي درې تنه وسلوال د کوټې له سټلایټ ټاون سیمه څخه او یو تن وسلوال چې په خبره یې مهم قومندان دی له پنجګور سیمه څخه نیولې دی. که څه هم ځواکونو دا نه ده څرګنده کړې چې د دې نیول سویو وسلوالو تعلق له کومو وسلوالو ډلو سره دی، خو په خبره یې په دې وسلوالو کې مهم کسان هم شته. د پاکستانی پوځ او حکومت لخوا له هغه رئیس چې د ترهګرۍ پر ضد یې د قومي کړنلارې اعلان کړی د بلوچستان نه یوازې په بلوچ میشتو سیمو بلکې په پښتون میشتو سیمو کې هم اکثره وخت د ځواکونو لخوا ورته ادعاوې کیږي چې یوازې په تیر یو کال کې معنا په 2015 کې د صوبې د کورنیو چارو وزارت د 9000 مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا کړې وه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د اونیس پروګرامونه په یو مفصل راپور پسې اوریدلی سئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي چې 1490 لمریز کال له ناامنیو او ستونزو ډک کال و. د دغو وزارتونو چارواکي وایي چې په دغه کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات و، خو بیا هم دوی د ناامنیو په کابو کولو بریالي سول. په لخوا ځینې افغان څېړونکي وایي چې که چیرې افغانستان د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام ونیسي، وضعیت به نور هم کړکېچن سي. تفصیل د ناجی صفی په راپور کې.
په افغانستان کې د امنیت چینګښت لپاره د تیرو کلونو له هڅو سره سره لا هم 1490 هجري لمریز کال د نورو کلونو په پرتله له امنیتي پلوه تر ټولو ناوړه کال بلل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله په دې کال کې امنیتي ستونزې ډېرې وې، خو دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه له زیاتو ننګونو سره سره د افغانستان په دفاع او د امنیت په چینګښت کې بریالي شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1490 کال کې د ګواښونو کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره وه. نوموړي وویل چې د وسلوالو مخالفانو تحرکات په دې کال کې ډیر وو، خو وسلوال مخالفان ونه توانېدل چې خپل هدف ته ورسیږي.
تر بعضي ساحو تحرک دشمن بیشتر بود.
په یو شمېر ساحو کې د دشمن تحرک ډیر وو. په خوښنۍ سره چې موږ یو شمېر سیم هم له لاسه ورکړې. د مثال په ډول کندز نه یادونه کوو. 1490 نوی کال خپل ستونزې درلودې. دا کال امنیتي ځواکونو ته له ازموینې ډک کالو او داسې یو کالو چې موږ خپل ستونزې هم درلودې او بریالیتوب مو هم درلوده. تابان چې په 1490 کال کې امنیتي ستونزې د نورو کلونو په پرتله ډېرې وې.
ښاغلي دانش، د پرمختللو وسلو کمښت، په ټیټه سطحه د همغږۍ نشتون او په سرحدونو کې یو شمېر ستونزې په دې کال کې د ناامنیو مهم عوامل وبلل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوسمهال د هلمند، ننګرهار، بدخشان، تخار او کندوز په یو شمېر برخو کې لا هم جګړه روانه ده. د دغه وزارت په وینا یو شمېر محدودې ولسوالۍ اوسمهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، خو یو شمېر ولسوالۍ لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخې دي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوال مخالفان هڅه کوله تر څو د هېواد یو شمېر برخې ونیسي او خپل لوی مرکزونه جوړ کړي، خو د دوی په وینا چې وسلوال مخالفان خپل دې هدف ته ونه رسېدل. دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال د افغانستان مسلح قوه هره ورځ د هېواد په بیلابیلو برخو کې نږدې 14 عملیات په تهاجمي ډول ترسره کوي. نوموړي همدارنګه وویل چې اړتیا ده تر څو افغان امنیتي ځواکونه د هوایي قوتونو په برخه کې توپچی، کشف او استخباراتو په برخه کې پیاوړي شي.
دوی هغه اهداف چې ځان ته ټاکلي وو هغې ته ونه رسېده. مثلا دوی غوښته اته ولایتونه سقوط کړي، شپېته ولسوالۍ سقوط کړي، دوه شهراوې مسدودې کړي، او ستر مرکزونه جوړ کړي، او د افغانستان د حکومت لپاره لوی چالش رامنځته کړي. مګر تاسو ولیده د نیکه مرغه چې دوی هغه خپلو شومو اهدافو ته ونه رسېده، دوی ماته وخوړه، دوی د ماتې سره مخ شو، د دوی مرکزونه له منځه لاړه. مګر د 2014 کال په تناسب زمونږ تلفات ډېر وو، او هغه علت هم لري. علت دا دی چې دښمن ډېر حملات وکړل، دښمن غوښته لوی پلانونه یې درلوده، او موږ مستقلانه دفاع کوله.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال لوید آستن په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي، او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فاصله بریالي راووتل. جنرال لوید آستن ویلي چې شاوخوا 3,25,000 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره خې هڅې کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني عمومي قومندان جنرال جان کیمپل ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي، او کولی شي چې په مستقلانه ډول له خپلې خاورې دفاع وکړي. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو او د 2015 میلادي کال په پیل سره ټول امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. اوسمهال د امریکایي ځواکونو په شمول نږدې 14,000 نړیوال قوتونه په افغانستان کې میشتي، او له افغان ځواکونو سره د زده کړې او مشورې په برخو کې کار کوي. له دې ټولو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په 1940 هجري لمریز کال یو خونړی کال و، او دوی په دې کال کې د مرګونو پیښو شاهدان و. دوه تنو کابل اوسیدونکو په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
رښتیا واقعا چې خونړی خو، نو باید حکومت په دې کې سخت کوشش وکړي او صحیح نظم اردو دپاره، پولیسو دپاره، ځکه چې دا خلک په امن کې زندگی وکړي.
دا رښتیا خبره ده چې کال چې تیر شو، دا خونړی کال د افغانستان د خلکو دپاره، بلکې په دې کال کې 1,000 کسان شهیدان شول، او زیات په دې کې ملکیان کسان و، بېګنا کسان چې د دواړو خواو د طالب دخوا او د دولت دخوا د دواړو خواو ویشل کېږي، نو زیات کسان ملکیان په دې کې تلفات و.
دا په داسې حال کې ده چې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې 2015 میلادي کال د افغانانو لپاره خونړی کال بللی. د یونما نوی راپور ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 3,515 ملکي وګړي وژل شوي، او 1,455 ټپیان شوي دي. د یونما په دغه راپور کې د ملکي مرګ ژوبلې لوی عامل د طالبانو په ګډون نورې وسلوالې مخالفې ډلې او بیا امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې د څیړنیز مرکز موندنې ښیي چې په 2015 میلادي کال کې 94 انتحاري حملې په افغانستان کې شوي دي، چې 90 حملې په پلازمینه کابل کې وي. همدارنګه د امریکا د دفاع وزارت راپور څرګندوي چې اوسمهال په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، او په 2015 میلادي کال کې د ملکیانو تلفات د 2014 کال په پرتله 4% زیاتوالی ښیي. له بلې خوا په افغانستان کې د داعش ډلې حضور له نورو ګواښونو شمېرل کېږي چې خلکو ته اندېښنې راپیدا کړي دي. د حکومت رهبرانو هم په افغانستان کې د دې ډلې موجودیت یو ګواښ یاد کړی، او له دې ډلې سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري اړینه بللې. په ننګرهار کې یو شمېر قومي مشران د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان استخباراتي کړیو مداخلې په هیواد کې د ناامنیو د پراخېدو اصلي عوامل یادوي. دوی وایي سره له دې چې داعش ډله د افغان او نړیوالو ځواکونو له لورې په بشپړ ډول ځپل شوې ده، خو د افغانستان د خلاصو سرحدونو له وجې یو شمېر کسان له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د اچین ولسوالۍ قومي مشر ملک عثمان شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1940 کال کې د ننګرهار له بېلابېلو سیمو څخه ډېری کورنۍ د افغان ځواکونو، داعش او طالب ترمنځ د جګړې له امله له خپلو سیمو بې ځایه شول. ښاغلي شینواري وویل اړتیا ده چې د دې ستونزې د حل لپاره د ننګرهار اوسیدونکو سره مشورې وشي، او په دې برخه کې جدي پام وشي.
کله حکومت د شینوارو سره کینني او شینوارو ته خپل حقوق ورنکړي، یا حقوق چې د افغانستان په حکومت کې شینواري حق لري، چې شینواري کې امن نه شي زه اطمینان درکوم، معیار اطمینان ورکوم چې په ننګرهار کې امن نه وي. او موږ چې کله د حکومت وغواړي، موږ حکومت سره همکارۍ ته تیار یو، د افغانستان د خاورې نه دفاع کړو. دا زموږ خاوره ده، دا زموږ وطن دی،
دا خبری په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویان په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې داعش ډله په بشپړ ډول ځپل شوې ده او یوازې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په یوه ولسوالۍ کې فعالیت لري. خو په دې وروستیو کې د بلخ او کندز ولایتونو سیمه ییزو چارواکو په دې ولایتونو کې د داعش ډلې له فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا په 1994 کال کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندز ښار سقوط د افغان امنیتي ځواکونو له عمده ماتو څخه شمېرل کېږي. خو په دې کال کې د کندز ښار تر نیول کېدو له څو محدودو ورځو وروسته افغان چارواکو خبر ورکړ چې کندز ښار بیرته د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. خو له هغه وروسته یونما د یو راپور په خپرولو سره وویل چې په کندز ښار کې د 20 ورځو جګړو پر مهال د افغانستان د 14 کلونو جګړو په پرتله ملکي تلفات کم ساری و. دا راپور څرګندوي چې په دې موده کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 888 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان امنیتي ځواکونه، کمزوری مدیریت، د همغږۍ نشتون او وظیفوي غفلت د دې ښار د سقوط عمده عوامل یادوي. په دې ولایت کې تصفیوي عملیات د ډېرې مودې لپاره روان و او لا هم د دې ښار په شاوخوا کې جګړې روانې دي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو شمېرل کېږي چې په 1994 کال کې ناوړه امنیتي وضعیت سره مخ و. د هلمند د ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې کال کې وسلوال مخالفان وتوانېدل چې د دې ولایت 16 ولسوالۍ ونیسي. نوموړي په هلمند کې د جګړې دوام د حکومت کمه پاملرنه دې ولایت ته یادوي او ټینګار کوي چې باید د جګړې د ختمولو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخیستل شي.
حکومت باید په وخت زمان کې د خپل موجوده امکانات څخه په استفادې باندې خپل هدف ته ځان ورسوي تر څو حالات کنټرول شي چې ولسونو ته هم د قناعت وړ وي. زموږ اندېښنه دا ده که چېرې حکومت دغسې سکوت پاتې وي، کم اقدامات نه کوي، خپل ولایت باندې قوي سړکونه هغه به د وسلوالو مخالفینو ته ولاس ولویږي، بیا به کنټرولول ناممکنه خبره وي.
په همدې حال کې د زابل د ولایتي شورا منشي وایي چې 1994 کال دغه ولایت لپاره د ستونزو ډک کال و. اسدالله کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت 16 ولسوالۍ له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او خلک دغو امنیتي ستونزو ته اندېښمن دي. له بلې خوا د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په 1994 کال کې له زرو څخه ډېر توغندي د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې دغه ولایت ته راغلي چې خلکو ته تلفات اړولي. په همدې حال کې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل مؤسسې تازه موندنې ښیي چې د ملي شورا له 40% ډېرو غړي وویل چې ولایتونو کې د تیرو کلونو په پرتله ناامنیو زور اخیستی. دوی وایي چې د ناامنیو له وجې نشي کولی چې خپل ولایتونو ته سفر وکړي. خو د ولسي جرګې غړي محمد نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي ستونزو سره سره په تیر کال کې افغان امنیتي ځواکونه ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلي احمدزي وویل چې هڅه شوې تر څو له خلکو سره په مشورې د امنیت په برخه کې رواني ستونزې حل شي.
له مشکلاتو نه دا کال چې په دې کال کې موږ ملکي او نظامی زیاتې قربانۍ ورکړې دي، خو د خوشبختۍ ځای دا ده چې دښمن دا برنامه درلودله چې سرتاسر د افغانستان دوی شپږو ولایتونو ته سقوط ورکړي، خو برعکس دوی سقوط هم ورنه شو کولی او د موږ امنیتي سکتور په خپلو قربانیو سره وسو کولی چې دښمن دغه شوم پلانونه له منځه ویسي او په دې کې وسو کولی چې ملت هم له ځان سره یو کړي. لکه څنګه چې موږ رستیانو نه مخکې تللو، موږ رئیس جمهور سره ملاقات درلودو، بالخصوص امنیتي سکتور سره موږ خپلې د دوی اشتباهات او د ولسونو نظریات دوی سره شریک کړل، چې خوشبختانه دا دوه ورځې کېږي د رئیس جمهور سره سره له کابینې رئیس اجرایه او د ملت استازي مخامخ سره ناست یو، له هغې نه رئیس جمهور یو درست برعور سړی و چې خوشبختانه هغه پلانونه جوړ کړي چې اوس د ملت په خوښه باندې دي. نو اوس موږ کولی شو چې د 1995 کال لپاره ملت او دولت په یو صف کې د دښمن په مقابل کې ودرېږو. نو اوس زموږ امنیتي سکتور به بیا درې له 4 لکه دومره به نه وي، اوس به 2 میلیونه وي، ځکه اوس ټول ملت له دوی سره خپله ملاتړ اعلان کړ.
خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغانستان په 1994 کال کې د امنیت په برخه کې له لویو ماتو سره مخ و. افغان کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل که چیرې د افغانستان امنیتي وضعیت ته پام ونه شي، روان وضعیت به لا نور کړکېچن شي.
اگر ما به کوستی ها توجه نکنیم،
که چیرې موږ خپل نیمګړتیاو ته پام ونه کړو، موږ به د افغان ځواکونو د دوامدار ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې هغه باور له لاسه ورکړو چې بیا هغه مهال به هیڅ حل لار نه لرو. د بې باورۍ او رامنځته کېدل کولای شي چې ډېر رول ولري.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د یو شمېر راپورونو په اساس په 1994 کال کې زرګونه افغانان د ناامنیو او بیکارۍ له وجې دې ته اړ شوي چې له هېواده بهر ولاړ شي. خو افغان سړونکو وایي چې د امنیت چنګښت د اقتصادي پراختیا، قانون حاکمیت او د ټولنیز عدالت د تامین سبب ګرځي. د دغو کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، سره له دې چې په افغانستان کې ناامنۍ کورني او بهرني لاملونه لري، خو د ده په وینا چې د افغانستان د ناامنۍ کابو کولو ته اړتیا ده چې افغان حکومت یوه مشخصه پالیسي جوړه کړي.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم، په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسې. قدر منوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه درته معلومات درکو، او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره مرکه واوري چې په 1995 کال کې به کوم کارونه د سپورت د پرمختګ لپاره وکړي. خو تر هرڅه مخکې راځو د فوټبال ملي ټیم سیالیو ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام ته د وتلو لپاره له جاپان او سنگاپور سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون وایي دا دواړه لوبې په یوې اونۍ کې ترسره کیږي چې د یوې په ګټلو سره به افغان ټیم د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. افغان ټیم به جاپان سره د پنځمې پورس مخ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مخ کیږي څو د آسیایي ملتونو او نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه همدا پنځمه په جاپان کې ترسره کیږي او دویمه بیا په ایران کې له سنگاپور سره کیدونکې ده. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په قطر کې تمرینونه کړي او هیله ده چې ښې لوبې ترسره کړي.
ملي فوټبال افغانستان به روز پنجشنبه با تیم جاپان در جاپان ما دیدار خواهیم کرد.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د پنځمې په ورځ له جاپان سره د توکیو په سایتاما سټیډیوم کې لوبه کوي. له هغې وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي څو له سنگاپور سره د مارچ په 9 مخ شي. هیله من یو له دې لوبو ښې نتیجې ترلاسه کړو او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په داسې حال کې د آسیا له دغو تکړه ټیمونو سره مخ کیږي چې د وروستۍ ځل لپاره یې د جنوبي آسیا په لوبو کې پرله پسې بریاوې وکړې او دویم مقام ته ورسید. د فوټبال فدراسیون بیا دا هم وایي چې د فوټبال ملي لوبغاړي دغو لوبو ته پوره چمتووالی لري او په ترکیب کې هماغه لوبغاړي برخه لري چې د جنوبي آسیا په لوبو کې ولوبېدل، خو امکان لري چې دوه یا درې نوي لوبغاړي هم له ملي ټیم سره یوځای شي. د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسول ښاغلي کاظمي وویل د جاپان او سنگاپور په وړاندې ښې لوبې او له دغو نه د یو ټیم ماتول ډېر اړین دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ترکیب هماغه پخوانی دی چې په جنوبي آسیا لوبو کې برخه درلوده، خو ځینې نوي لوبغاړي له اروپا راوستل شوي دي. زموږ ملي ټیم نشو ویلی چې په اسانۍ سره جاپان ته ماته ورکړي، خو که وغواړو آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو باید سنگاپور ته ماته ورکړو. افغان ټیم له دغو دواړو ټیمونو سره پخوا هم مخ شوی چې له جاپان څخه هیڅ یوه لوبه نه ده ګټلې او له سنگاپور څخه که څه هم بریاوې لري خو لوبې هم پرې بایللې دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم آسیایي او نړیوالو لوبو ته د وتلو لپاره سختې سیالۍ کوي، خو د ملي ټیم غړي د تل لپاره دا شکایت کوي چې مالي امکانات یې لږ دي او له همدې امله ځورېږي چې د ملي ټیم له غړیتوب سره سره بیا هم د دوی ژوند ته سمه پاملرنه نه کیږي. رپورت مو د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه واوریدل چې یوه لوبه د پنځمې په ورځ له جاپان سره ده او بله لوبه هم د مارچ په 9 له سنگاپور سره په ایران کې ترسره کیږي. هیله ده چې له دغو دواړو لوبو افغان ټیم ښې نتیجې ترلاسه کړي او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار ومومي. اوس هم ورځو مرکې ته. دا چې د افغانستان د ورزش ادارې د 1995 کال په مخه د سپورت د پرمختګ لپاره څه کوي، د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره زموږ همکار الیاس صالح خبرې کړې دي. ښه ده چې په ګډه دا خبرې واورو.
نن لپاره ټولو سیالیو مهم دی، په خصوص د بین المللي سیالیو ډېر مهم دی. دغه د برازیل مسابقات شته دی زمونږ په مخ کې او نورو مسابقاتو چې تر اوسه ډېر روښانه نه دی. ټولو مسابقات زمونږ ورزشکارانو لپاره اهمیت لري، تربیت بدني د دې لپاره ډېر آمادګي لري.
لوبغاړي همیشه شکایت کوي چې ډېر مشکلات شته. په دې کال کې د دې مشکلاتو حل لپاره څونه به تاسو توجه کوي؟
اساسا په دغه کال کې زمونږ اصلي توجه محور دغه مشکلاتو د حل لپاره د بنسټیز اقدامات دی. تاسو پوهیږئ چې یو سلسله اقدامات د بنسټ ته بدلون په ارتباط جریان لري. موږ د ورزش او د سپورت قانون اصلي قانون جوړو. دا قانون چې نوی دغه مشکلات ډېر ظهور کوي، ډېر پیدا کېږي. غواړو چې په دغه کال کې د ټولو فدراسیونونو او د سپورت د مجموعي اساساتو باندې کار وکړو، تغیرات راوړو. ولې چې تاسو پوهیږئ چې دغه سیستم چې تر اوسه روان دی، دا سیستم نشي کولای چې د ټولو ورزشکارانو قناعت حاصل کړي. د دې لپاره چې تاسو خبر یاست چې شکایتونه ډېر دی، او هغه کسان چې په مرکز کې ناست دی د ولایاتو د ورزشکارانو او لوبغاړو شکایتونه دا دی چې هغه کسان چې مرکز کې ناست دی هغوی د ولایاتو د ورزشکارانو حقونه خوري، او دوی ته د امتیازاتو په حصه کې تبعیض روا کوي. همدارنګه خپل ګاونډیان په مسابقاتو استوي. داسې نور شکایتونه ډېر شته دی. د دغه شکایتونو د حل دپاره موږ غواړو چې یو سلسله اصلاحات راولو، په اساسي اصلاحات په ورزش په بدنه کې.
خیری صاحب، د دې نورو ستونزو پرتله یو بل ستونزه ده چې لوبغاړي همیشه په دې شکایت کوي چې د مادي له لحاظ هغوی سره مرسته نه کیږي، او د ریاست تربیت بدني ځواب هم همیشه هم دادی چې د هغوی د بودیجې مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا په دې کال کې په دې مشکلاتو باندې هم د کوم حل لاره پیدا کیږي کنه؟
تاسو سره منو چې د ورزش لپاره د جلا شوی بودیجه ډېر لږ دی. اولې اصلي معضله، اصلي مشکل دا دی چې دغه جلا شوی بودیجه هم ورزشکارانو ته نه رسیږي. دا سیستم چې جوړ شوی دی او تر اوسه روان دی، داسې یو سیستم دی چې په دغه سیستم کې د ورزشکار حق حقیقتا په خپله ورزشکار ته نه رسیږي. موږ چې ولایت ته راغلي یو، ټول ورزشکاران شکایت کوي چې زموږ اصلیه نه رسیږي. دا اصلیه هلته د مرکز کې موجود فدراسیونونه چې شته دی، د هغو نه بهر ته نه وځي. دا یو ډېر لوی مشکل دی. انشاءالله چې موږ داسې تدابیر نیولی دی چې دا کار به الکترونیک له لحاظه حل وکړو، دې نه وروسته انشاءالله چې دا سوالونه حل کېږي. او همدارنګه د ورزشکار حقوق د الکترونیک سیستمونو له لارې خپلو ورزشکار ته رسیږي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومه زه صفی الله ستانکزی په پاک او بخښونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کي ننګيار ناشنا
خوګوریدونکو سلام. سکل جمعی هم لکه دی حکومت تیر یو کال امداسی وش تیر شو. واس خدای خیر کوي چې د سکلو اوبه پیدا شي. لکه چې د ډالرو چینی وچی شوی دی، نو هغه د مدني اوبه بوتلونه هم ورسره کم شوی دی. کنه څو کاله مخکې به زیاتره ټیمکیانو د مدني اوبه په بوتل ټیم ورکوو. یو به پلاس کې وو او بل به د چانټې له جیبه نیم راوتلی وو. د خبرونې په پیل کې د بسوګی شمسو څو مهم خبرونه دراوروي.
یتی نوز پا مکره خبرونو تا ده سلم یوزی امنیتی زواکونو ده موتر غل لنیول وروس تا پخپل کور وسپار. ده حکوماتی و لمری ماون لخپل خسرگانی او بل لمری ماونی لماماگانی سروکت. زیاتین والی صاحب شیریندل خان تیر او راس هم ده خپل و ساتون کو تشریفاتی قطع وکتل او ماینه اکنه. زیتینو د خبرونو توصیل در په در آژانس خبر را کوي چې زیتینو د سلمې اوزی امنیتی ځواکونو د یو موټر غل له نیولو وروسته په خپل کور وسپاره. زیتینو خبر زیاتوي چې نوموړی غل وروسته له هغه ونیول شو چې زیتینو غوښتل یې غلا کړی موټر له کاره وباسي او زیتینو وتښتوي. امنیتی ځواکونو زیاتینو له شیرینۍ اخیستلو وروسته نیول شوی موټر په خپل خاوند او زیاتینو غل یې په خپل کور وسپاره. زیاتینو د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې زیاتینو د حکومت یو لومړی معاون له خپلې خسرګانۍ او زیاتینو بل لومړی معاون یې له ماماګانۍ سره وکتل. زیاتینو خبر زیاتوي چې همدارنګه د حکومت یوه دوهم معاون د خپلې خواښې د مړینې او زیاتینو بل دوهم معاون یې د کلیوال د غوا د ټنډېدلو له امله خواشینۍ څرګنده کړه. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې دواړو لومړیو معاونانو خپلې خسرګانۍ او زیاتینو ماماګانۍ ته ډاډ ورکړ چې په نوي کال کې به زیاتینو په کورنیو کې په شکه هم بېکاره پاتې نه شي. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې زیاتینو ویل شوي دي چې والي شیرین دل خان تېره ورځ هم د خپلو باډیګاردانو د تشریفاتو قطعه معاینه کړه. زیاتینو خبر زیاتوي چې په دغه وخت کې یو باډیګارد له ځانه سره زیاتینو د خولې موزی غږاوه او والي صاحب د تشریفاتو قطعه معاینه کوله. زیاتینو په خبر کې ویل شوي دي چې والي صاحبان هر ورځ دغه کار کوي ځکه چې بل کار نشته چې ویکي. او زیاتینو والي صاحبان وایي چې زیاتینو نه فنډ شته او نه هم زیاتینو بودجه چې کوم د رغونې کار پرې وکړي. زیاتینو هغه د ماما خبره مې د خبرونو بیخ هسې خوشې چټي.
زمون گاونډیان نه غواړي چې زمونږ له ذهن څخه جنگ ووزي. د همدې لپاره په هر څه کې د وسلو نمونې را لیږي لکه داسې.
وروره څه دې په کار و؟
او ته خو یو لس تومانچې خوږې ګولۍ، پنځه بمې دستي خواږه پوډر او اته راکټه هغه نور خواږه راکه.
لکه چې ماشومان ډېر دي که څنګه؟
او د خدای مال دی، خو دغه شیان مې سوغاتي خوریو ته وروړم.
ماشومان دغه د دستي بمونو او تومانچو خواږه ډېر خوښوي، په راوړو پسې نه رسېږو.
چې دا ولې؟
نه پوهېږم، خو د ګاونډیو هېوادونو استاذان لکه چې شیطانان دي چې دغسې چلونه ورښیي. پخوا به یې دغه شیان په پاکټونو کې رالیږل، خو اوس یې په دستي بمونو، تومانچو، راکټ لانچرونو او نورو کې رالیږي. له همدې امله یې ماشومان هم ډېر اخلي.
رښتیا خبره دې وکړه، خو زه ګمان کوم چې هم به په وطن کې د روانې جګړې او هم به په تلویزیونونو کې د جنګي ډرامو اثر وي چې ماشومان دغه جنګي وسایل خوښوي.
د تا خبره هم صحیح ده، همدا چل به وي.
څو افغانۍ شوې؟
ټولې پنځه ویشت افغانۍ شوې.
دا څومره ارزانه دي؟
د دې لپاره چې ماشومان یې واخیستلی شي.
زه د خدای په امان.
په مخه دې ښه شه.
اوهو وروره، ستړی مشې، په خیر راغلې.
خیر وسې خورې، څنګه یې؟ ماشومان دې څنګه دي؟
ښه یم شکر دی، ماشومان مې هم ښه دي. د تاسې څه حال دی؟
موږ هم شکر دی ښه یو. ماشومان چېرته دي؟ نه ښکاري.
ماشومانو ته د خدای هدایت وکړي چې سهار وځي د غرمې ډوډۍ ته راځي او چې غرمه وځي ماښام را پیدا شي.
چیرته ځي؟
چیرته ځي؟ هغه وړاندې میدانی ته ځي، او هلته د جنګ لوبې کوي.
د جنګ لوبې؟
و خدای دې خوار کړي دا د موږ تجاران، او خدای دې حکومت هم ووهي چې څه نه ورته وایي. او پریښي دي چې هر څوک هر څه کوي کوي یې.
پوه نه شوم.
وروره، د کوڅې دوکانونو ته د بمدستي خواږه پوډر، د تومانچو خوږې ګولۍ او د راکټ خواږه راوړي. ماشومان یې اخلي او چې خواږه یې ترې وخوړه په وسلو یې جنګ کوي. ته ورسه هغه میدانه یې وګوره. ټول ماشومان څو ډلې سي، یوه ډله د بلې دښمنه سي او یو بل ته بمدستي وراچوي او د خواږو په تومانچو او راکټونو په یو بل ډزې کوي. بیا څوک تسلیم سي، څوک مړه او څوک ټپیان سي. ټوله ورځ همدا لوبه روانه وي.
رښتیا؟
و نه درسونه سته او نه نور ادب زده کول.
دا څومره بد. ما خو هم همدغه دستي بمونه، تومانچې او راکټونه ورته راوړي دي. ما ویل چې ورته خوشحاله بشي.
وروره، زر یې چېرته په کثافاتو کې واچوه، خو پام دې وي چې ښه یې لغت کې، که نه بیا یې کباریان وړي او د جنګ جبهې پې نیسي. دغه کیسه هم واورئ.
د رغت الله جراحي واټ نه سمجه قصابۍ مارکیټ جوړ شوی و. څنګه به چې پیسهداره ناروغ روغتون ته راغی نو په عملیات کولو به یې د متخصصو ډاکټرانو ترمنځ سمه ترګني پیل شوه. د ناروغ د معاینې او داخلې پر وخت به له ناروغ نه زیاتې د هغه له پایواز نه ډېرې پوښتنې کېدې، مثلا چیرته کار کوئ، د میاشتې تنخوا مو څومره ده، کور مو د ښار په کومه ناحیه کې دی او څو پوړه دی. دغسې پوښتنو د ناروغ برخلیک معلوماوه چې باید عملیات شي که نه ځواب ورکړل شي، او یا هم په لومړي لیست کې ونیول شي او که په دوهم، دریم او نورو کې. داسې ناروغان ډېر وو چې له یوې نیمې میاشتې راهیسې په روغتون کې د عملیات په تمه پراته وو، چې د هغوی ټولو د پاتې کېدو علت د هغوی د کمې تنخوا کارونه او خام واړه کورونه وو. د ناروغ به چې څومره کور غټ او پوخ و او چې څومره به یې تنخوا او نور عایدات ډېر و، نو همدومره به یې د عملیات شوي ځای ټاپ هم اوږد او لوی و، تر څو معلومه شي چې ناروغي خطرناکه او عملیات یې سخت او مهم و. د جراحي هر متخصص پروفیسور څو تنه همکار ډاکتران او نرسان درلودل چې د عملیات پر وخت له مرستې علاوه د راتلونکي هر یو ناروغ په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو دنده هم پر مخ بیوله او په نتیجه کې خپله برخه اخیسته، ځکه زیاتره پایوازانو به د خپلو ځانګړو معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کوله. نو همدغه همکار ډاکتران او نرسان و چې کره او سم معلومات به یې پیدا کول او د هغو له مخې به یې د ناروغ د جراحي وخت او نوعیت ټاکه، چې مثلا ګیډې څومره چیرې شي، د عملیاتو کوم لیست کې ونیول شي او پایواز ته د عملیاتو کوم نرخ ورکړل شي. سره له دې چې په روغتون کې کوم استخباراتي کانال یا شبکه نه وه، خو بیا هم دا هر څه دومره پټ او په کراره ترسره کېدل چې غوږ په غوږ هم نه خبرېده. نن هم لکه د نورو ورځو غوندې د متخصصانو ترمنځ غوښنه او شتمن ناروغان سره وویشل شول، او پروفیسران په سپینو جامو کې چې د دوی د پاکۍ او اخلاص نمایندګي یې کوله د عملیات کولو خونو ته لاړل. نرسانو عملیات ته برابر ناروغان یو یو په نوبت عملیات خونې ته راننه ایستل او له عملیات وروسته یې بیرته وویستل، او په انتظار خانو کې د شیرینۍ له اخیستلو وروسته خپلو پایوازانو ته ور وښودل. د لومړۍ درجه ناروغانو له جملې داسې ناروغ نه و چې خېټه یې له 22 کمه چیرې او ګنډل شوي وي، او همدې لویو ټپونو ښودله چې ناروغ ښه دنده، ښه عایدات، لوی کور او لوی کاروبار لري. د روغتون لوی متخصص جراح د وروستي ناروغ په عملیات بوخت و چې هنر سپټ په غوږ کې وویل، صاحب همدا اوس یو ناروغ راوړ چې دوه غټ شرکتونه، درې غټ مارکیټونه او څو پاخه قیمتي کورونه لري. پروفیسور یې په بې صبرۍ سره خبره ونیوله او ویې ویل، ډېر د خدای رحم شوی، همدا اوس لاړ شه او عملیات یې برابر کړه، زه ژر ژر دا خلاصوم او درځم. بیا یې خپلو همکارانو ته وویل چې ژر ژر د ناروغ ټپ ور وګنډي او ځای بل ناروغ ته خالي کړي. لږ شېبه وروسته یو خېټور ناروغ د عملیات پر میز سملول شو او د بیوښه کولو کار یې پیل شو. پروت ناروغ اپندکس شوی و او ډیر وخت ورباندې تیر شوی و. له همدې امله ډاکترانو هڅه کوله چې عملیات یې ژر ترسره شي، او په همدې وخت کې همکار ډاکترانو ته ور په یاد شوه چې له ورخطایې یې د عملیات نوې چاړه د هغه بل ناروغ په خېټه کې پریښی ده.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی، کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ٹوٹے ٹوٹے وجود میں بس رو بنو بند